احمد شبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې واوري چې یو شمېر ادعا کوي چې طالبانو پولیسکونو ملکان په کندهار کې له کورونو ایستلي او وشلي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي.
پولیسي جرګه کې د کندهار یو وکیل ښاغلی کمین په سپین بولده کې دایني شاهدانو په وینا څرګندوي
له کورو څخه خلک ایستل شوي دي او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي یو لک افغانانو ته پناه ورکړي. د خبرلانو نړیوال فدراسیون د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. آذربایجان د ارمنستان دیارلس پوځیان په بند محکوم کړل. تاجکستان وایي تیار دی د افغانستان څخه باندې سل زره کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د استراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په ختلان سیمه کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو ډیر ملکیان وژلي. د دغه وزارت ویان میرویس تنگزی نن ازادي راډیو ته وویل
دغه لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. اجساد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال وینا فواد امان د طالبانو تر پرونی ادعا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دا ادعا دروغ بللې ده. کله یې خو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي. په وروستیو کې وسلولو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې محلي راډیو د خبرونو تر بندېدو وروسته د خبرلانو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان جګړه کې باید د رسنیو ازادي رعایت سي. په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته د نجراب راډیو خبرونې تیرې سیشن به بندې سوې او کارکوونکي د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته تښتېدل. د خبرلانو نړیوال فدراسیون په یوې اعلامیه کې ویلي د دې راډیو د ډیری کارکوونکي کورونه په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او ځینې بلته تشدیدلی دي. دغه فدراسیون د جګړې لشکر لور یو غشتنه کړي چې د بیان او رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي او بشر دوستانه قوانين رعایت کړي. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي راشد خان ویلي تیار دی د سلو توپونو پر روانو سیالیو کې افغانستان ته ویاړ په برخه کړي. سپورت مول خبرونې نن جمعه د راشد خان خبري راخستي چې ویلي دي دا د او د هیوا تویاړ دي چې د سلو باولونو په مسابقو کې د لومړي وار لپاره برخه اخلي. د سلو باولونو تجارتي مسابقې تیره چهارشنبه په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې او یو میاشت دوام کوي. د راشد خان د ټیم لومړي مسابقه به سبا شنبه وي. په ایران کې د مظاهرو پراتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون ویبسایټ نن راپور ورکړی چې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګوزر شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسي چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالیستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د آذربایجان یوې محکمې د ارمنستان د وسلولو ځواکونو دیارلس غړي په غیر قانوني ډول له پولې د اوښتو او وسلو لرلو په تور په شپږو کلونو بند محکوم کړل. د باکو د لویو جرمونو محکمې پرون دغو کسانو ته د بند سزا واوروله، خو تورن سوي کسان دا تورونه ردوي. تر اوسه د ارمنستان چارواکو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دغه ډول محاکمې غندلې وې او ادعا یې کړې وه چې تورن سوي او محکوم سوي کسان د جګړې اسیران وو. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم روان دي. تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم د کابل پر وخت د ماپښین 3:30 بجې پیل شوی او په هغه سټډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای شوی تر زرو لږ کسان راغونډ شوي دي. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې نندرچانو پر ګډون بندیز ولګاوه.
دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په کندهار کې پلسکونو ملکان له کورونو ایستلیا وشلې دي. طالبانو دا تور رد کړی دی. تفصیل پر راپور کې
رچے میاں سے نہ کرار سی ٹھولش پجانی پور سہار
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو سندرو ویډیوګانو ګڼمینوال لرل. اوس د کندهار ځینې ځایي سرچینې وایي خاشه تېره شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. دا نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پله پر وسلوالو طالبانو اچي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزي د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نه سوی راکولی. ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق دی، دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي. ځینې په کې داسې هم شته چې پخوا دولت کې ډېره عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد چې درې ورځې مخکې دوه زلمي زامن سپین بولدک کې نه څرګند کسان ووژل، د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې 40 تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
د ازمال خان په حکومت کې هیڅ کینو پزا 40 کال پزا 22 کال ارور ثویل چلته د مسجدونو په کار د یو بنديانو د معلومات سره یو پلازا د بنديانو ځایته وروستلی دی او لاستیک کې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا مشکو د ګلشن کلا سره وجلی دي شي دان کړی دي اله ته ورځوي وس د ما پرتین تی څوک راغلی دی د پاتې راغلی دی یو وای ما ټلیفون وکي بل وای ما لیدل دي وای به ډیر خلک بیا مې داسې واره ده چې دا والی ورغلی وو دا والی ورته ویلی وو چې خلک موجدي صرف کده حکومت ته خاصه دا خطر وا هغه خلک چې په پویږي چې حکومت په لوه خلک دي هغه بنجان کې وژنې سمه دا والی وی.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان کا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وشل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی وو. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې ده، خو طالب ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یعنی ونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي. کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسی هغوی کور ته راوښتي، دوه نفر یې ویستلي دي وزلې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه خو سیمه په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو دوی ته ویل شوي دي چې دا قضیه جنایي اړخ لري، دې کې به تعقیب کړو. نور د سیاسي وجنه یا د څوک چار نیول لکه څنګه د ګډاګي ادارې خلاف وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار خار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتاتیا مړی او 315 ټپیان وروړل شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. د میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې په اتاتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته وروړل شوی.
په کندهار کې خصوصا په سپین بولدک د طالبانو له لوري د ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. د لا وضاحت لپاره په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي ګل احمد کمین څخور
چن د تیر څو ورځو راهیسې بولدک ولسوالي طالبان لاس لیدلې ده، نو هلته ژورنالیستان هم پروسیپورې نږدې او نور کسان رسېږي نس کولی چې هغه دقیق معلومات ترلاسه کړي، خو هغه کسان چې له هغه ځای څخه راځي او د سترګو لیدلی حال وایي مختلف ارقام دي چې له کورو څخه خلک ایستل شوي دي، پس له تسلیمۍ څخه او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي. نو زه فکر کوم په دې اړه باندې نامه هم خپل ریپورت وړاندې کړي چې خپلې څېړنې کوي، نو هغه دقیق ارقام او حقیقت چې څه دي زه فکر کوم تر دغه څېړنو وروسته به ښه څرګند شي.
بلې کمین صاحب، په سپین بولدک خو مخکې هم د وسلوالو طالبانو یو څه تحرکات و، په هغه وخت کې ولې دوی دغه ډول اقدام نه کوه او څه ویل کیږي چې هغه کسان چې له کورونو ایستل شوي د چا د خوا ایستل شوي، د ځایي طالبانو د خوا که د نورو ځایي؟
کله د حکومت نظامي ځواکونه راشاته سول پېښول او یا د سینجورو په منځګړیتوب باندې خبره وسول خلاص وسول، بل اخره دوم ځل لپاره کله چې د کابل څخه د داخله وزارت موین راغ، یعنی چې موین او عملیات په لار واچول، کله چې دی بولدک ته نږدې کېدل عملیات ناکام وسول، راشاته سول تر هغه وروسته دغه مسله بیا ډېر څنګه وسول، د یو انتقام په شکل باندې سواله او حالت نور هم ته خراب شو.
دا انتقام چا اخیسته او له چا څخه؟
تر اوسه پورې خو چې موږ څه معلوماتونه لرو چون لا د کیک نه دي چې مستند سي، خو ځینې مسایل بلکې د عجیب ایدا په نامه د سپینجری کس دوه زامن چې هغوی حکومت کې دنده هم نه درلوده ده چې چا هغوی وژل دي، په څنګه شکل وژل شوي دي، یا دې ته ورته نورې پیښې څېړنه غواړي، تر دقیقې څېړنې وروسته ویلی شو چې دا مسله څنګه رامخته شوې.
سپین بولدک تر دې مخکې هم یو ډول لانجمن وضعیت و چې حکومت غوښتل پوځي عملیات وکړي، پاکستان به ویل و چې د هوایي ځواک د عملیاتو مخالفت کوي، بیا وروسته حکومت بیرته ویل چې پاکستان یو ډول غواړي چې په سیمه کې د طالبانو نفوذ وي. ستاسو اطلاعات څه دي چې ولې دا ډول لانجمن څرګندونې وسوي؟
سپین بولدک د کندهار لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري، یو پر نفوذ ولسوالی ده چې د اکثره ولایتو سره مقایسه کېدلای شي، او بل اړخ ته اقتصادي نقطه ده، تجارتي نقطه ده چې هلته ډېر کاروبار کېږي، او اقتصادي اړخ څخه هم اهمیت لري، د سیاسي اړخ څخه هم اهمیت لري چې د کندهار لپاره ډېره مهمه ده. نو خپله د مرکزي حکومت هم سپین بولدک ته ډېره توجه ده چې څه پلان ورته لري او په څنګه شکل به تنظیم کړي او کار پر وکړي. هغه لانجه چې تیر ځل د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ پر کرښه باندې راغلې وه، چون نړیوال قوانین دي چې تاسو په صفري نقطه کې نشي کولای چې هلته هوایي ځواک داخل شي هغه نقطو ته، هغه یو مسله وه چې هغه په ډیپلوماتیک شکل باندې بیا حل شول او یو قانون مجلور. خو دلته مهمه خبره دا ده چن په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده چې په کندهار کې ډیره شدیده ده، د جګړې ډیر سخت فشار دی، همدا اوس هم د کندهار څلور خواته داخل شهر په څنډو کې ډیره سخته جګړه روانه ده. د جګړې په دې جریان کې ګسام افغانستان د سولې خبرې کوي، خو تر څنګه جګړه ډیره شدیده ده او په جګړه کې باید د جګړې قوانین عملي شي چې عملي کیږي، د خلکو د کورو څخه د سنگر استفاده کیږي، د خلکو په کورو کې داخل جنگ روان دی، ملکی کسان د ډیر تلفات رسیږي، او د جنگ نور هغه قوانین چې هغه باید عملي شي په سي شکل باندې متاسفانه عملي کیږي.
پول سجرګه کې د کندهار استاذ ګل احمد کمین لایوي خبرتیا ورسته به واوري چې امریکایي الوتکو په کندهار کې بمباری کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریجونه کړي. طالبانو هم منلې چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي بریجونه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پینټاګون وایان جان کربی خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي خو ډیر جزئیات ورنه کړل. طالب وایان زبیح الله مجاهد د جمعې پورز ازادي راډیو ته ومنل چې د کندهار خار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړي دي.
بلې و کندهار خار نږدې څو جای بمباری شوی دي چې یو موټر وستل شوی د درې مجاهدینو په شهیدان شوی دي. څو جای نور دغه سی خالصي مباندې شوی همدا موږ غندو د امریکایانو د اقدام د توافقنامې کار سره غړونه ده په وړاندې به درې ځنی ولکې ان شاء الله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسولیت لري، نږدې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوهې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. پر ځای جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټرول ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي، په وروستیو کې خار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ درنو جګړو شاهدان دي. طالبانو په دې ولایت کې د خار د اومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري خارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او د غلطۍ پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستانه بهر دي، د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده خي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدف ته ځان رسولې شي. د کله چې تیرونی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ورسته کمانډان جنرال سکاټ میلر له افغانستان ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له سرګندونو ورسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 سنې ولې شي. نن په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د چرګانو د دانې نسبتا لوی تولیدي فابریکې چې په یوه شپه ورځ کې د 15,000 بوجیو خوراکي د تولید ظرفیت لري فعالیت پیل کړ. په دې فابریکه کې چې یو تن خوستي پانګوال پکې 168 میلیون افغانۍ پانګونه کړې، د اوس لپاره 160 تنو کارګرو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د لس تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاری پیښې ده. په داخل کې 160 کارګرانو ته زمينه سازي شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمينه سازي وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنوی هیوادونو ته بخپل صادرات هم ولري پراتون کې، او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمنګ د تولید کچا په یو سات کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیه مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بلی او زیاتوي چې په خوست کې 1,178 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې د خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا مونږ په خوست کې 1118 فرمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوروکار وړله. اعلان کې چې هغه خوروکا به کله کله په وخت هم تېره وه، ځکه چې مونږ مجبور وو او کوپی بوجۍ سي مونږ 800 روپۍ کریا مرتله. لله الحمد نادر شاه جي صاحب د خپل سرمایه ګذاري په خوست کې په کور وچوله، چې په ګنټا کې مونږ تقریبا لس ټنه مولو بسو او په شپه ورځ کې 5000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمانه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادر شاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه ګذاري موږ کړو د عرب ګم پیسې ګټلې وي، دلته مو سرمایه ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته مې ذکر کوله، شای همدغه شانته یا هچري یا د پیډمیل زبلا قوات سره چې هغه رقم یې جوړ کړم
به خسر.
خو دا دوه چې مودې پر اوس پر مې ځکه نه درو کړی شوی، کوز مې دوه درې پوره توضیح کړل کمې ځکه روکای ان شاء الله رحمان مصر اوس زون شزا عملی ډیر کې اقدام.
بلوري ته خوست وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونه ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه.
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره، ځوانانو سره، د سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی ځو کومه کوم تر سره لاند. صنعتي فارم د سماور سدل ته دغه سره فالو جوړ هم د ولش کار وکړه. نو اراده کلکه موجوده چې موږ تاسو کومه کوم
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري، خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیتو په مخ کې ټولنیز ستونزې نه دي هوارې شوي.
تاسو له پیغامونو
زه اسمت الله افغان يم د ننګرهار ولایت څخه. مونږه روزانا معلم رسره باندې باندې شروع دي زاد شهیدانو کاونه دي روزانا جدا باندې شروع دي او د ریاست چوار شي وای وای چې پیسې راکا د نظامی شهیدانو په بدل کې زمنګ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمنګ رسنه غږ نه اوري، رئیس جمهور تم دا پیغام دی چې زمنګ دا غږ ورسیږي. و سلام. نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دغه تاسو مبارکي وایم او د حمد الله ر خپل قهرمان پلار غیاسدین غیاس چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول هم څنګه ورته دغه تاسو مبارکي وایم. والسلام.
زه عبدالحادي يم کونړ ولایت څخه. ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګې د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. انا غفتانه کوم چې نور د حالات الله په قدرت سره ښه سلام.
زه د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادي راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یا په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را د سوی دی، خالي د مکتب چت پاتې دی، خو اوس دا دوه میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دار چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصت دې کې خو د رخصتي وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونه کې زده کړې کوي، هیله مې لري چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ شي. خدای دې امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د 2020 کال د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به شو وسلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي در پیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوالې سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړې؟ او په اولمپیکي سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکو د 15 افغان لوبغاړي تر ډیره ځوانان دي او د بریاو هیله ډېرې شته. سلرویشت کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده، دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کېږي خپل بخت ازمایي. نوموړي که څه هم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډې وهنې په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړې. څلورویشت کلن شاه محمود نورزی هم د ځغاستې په سیالۍ کې برخه اخلي. دی په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې راڅرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د سل متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. څلورویشت کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کاله وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړي له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونزو مډال یې ګټلې دی. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مندي شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
حالا خوشبختانه را پیدا کړیم به مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپل کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوری چې شل کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به د سل متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي ویشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له لس متره واټنه نخي ویشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي ویشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوې وه او امنیتي وضعیت ښه نه و، دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو، په جاپان کې تمرینان خپل مخ ته وړل. تیکواندوکاران مو په قطر کې وو، د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو، او د نخې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نخې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په ویشتمه د سه شنبې په ورځ د تیکواندو افغان لوبغاړی د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نهه ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي، او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تیکواندو په برخه کې د روح‌الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیم زی پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیواله سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي، د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدی. دا سیالۍ نن د جولای په درویشتمه پیل شوې او د اگست تر اتمې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې نن د اولمپیک لوبي پیل شوې. کرکټ او یو شمېر نورې لوبي په اولمپیک کې شامل نه دي. د کرکټ له ډګر نن دا خبر لرو چې همدا شیبه د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی هند بیټنګ پیل کړی دی. 200 یو منډې تر اوسه جوړې کړې دي. په شپږ دېرشو ورنو کې اته لوبغاړي سوسېدلې دي. دا لوبه نن د ورځې سهار پیل شوه په انګلستان کې، او بیا باران وشو. د باران له امله لوبه وځنډېدله، خو په باران وروسته د هند پنځه لوبغاړي ډېر ژر یو په بل پسې وسوسېدل. بل د شلو ورونو لوبه ده د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ. زیمبابوې په شلو ورونو کې 168 منډې کړې دي، 6 لوبغاړي وسوسېدلې دي، او بنګلادیش 122 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي وسوسېدلې دي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.